باشتن. اوقاتتان خوب و خوش.
دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو یي به بلخ پرونه تمو هرکلی کو. په امریکا کې یي محکمه هغه وخت نه رد کړ چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمه تازه پریکړه شاو خو ایول زر افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس وسی د غوي ژوند د قسمه ولې شي. د ټي پی ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې حقوق یې په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تاسوله ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان پر رسنیو کې د خزو د حضور د لمنځولو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. دغه مرکز په یو ریپورت کې ویلي طالبانو ولایتي چارواکي پر رسنیو کې د خزو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کوي. په ریپورت کې راغلي چې اوسمهال په افغانستان کې په خزینه خبريالانو او هغه رسنیو چې د خزو لوري اداره کیږي فشارونه د پام وړ زیات شوي دي. پام دی آل کې د افغانستان یو شمیر خزینه خبريالانو وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې دغه محدودیتونو دوام لامل ډېرې خزینه خبريالانو خپلې دندې پرېږدي او یا هم له هېواده وځي. او د افغانستان د طبي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو له زده کړو راګرځول شوې نجونې محصلینې د طالبانو له حکومت بیا غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوي بندیزونه ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه وو ډاکټرانو ترڅنګ ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسو له ازادي راډیو نه زموږ غږوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان پر رسنیو کې د خزو د حضور د لمنځولو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. پر دې موضوع سربیره به په یو بل ریپورت کې تاسو د هغو نجونو محصلانو له ستونزو خبر کو چې وایي سربیره پر دې چې په هیواد کې ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالانو ته شدیده اړتیا ده، لا هم پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي دي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له دې اعلان سره مهاله چې وایي خلک له خپلو بانکي اکاونټونو وس ډېرې پیسې ایستلی شي، خو عام خلک شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د دغه فرمان سره سم عمل نه کوي. په دې بم یو رپورټ واوري چې د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي. که وخت و نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
دردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا د ازادي رادیو دا د بی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي په پا پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولی دي. په یو تازه ریپورت کې دغه ادارې دا اندېښنې څرګندې کړې دي. په اړه یې تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پیوار کارتلرون کې محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسیزی کورنۍ سرپرست ته او لتیرو څلورو لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینه کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نیولو او ریپورت لویری د کورنۍ شپاړس کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال له نورې کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
زما نیم کور په افغانستان دی، نیم په پاکستان دی. اوس داسې بهر سره مخ هلته نه سرفناسته، ډېر په مشکلاتو او پریشانیو کې دي. پولیس له ډار هم د خپل بچیان واړول. موږ سبا خدای نه
سناگل زدران چې دا هم د پیوار کارت لري او اوسمهال په پاکستان کې دی، وایي په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودې د غزولو په اړه د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه کې دی. په پاکستان کې میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړې وه چې د روان کال د جون تر دېرشمې د هیواد ووځي، خو له دې نېټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پی او آر کارتونه په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار لخوا افغان کډوالو ته ورکول شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنیدونکو کډوالو 2.5% د پی او آر کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3.5% د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې د هیواد وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي او افغانستان ته یې د دوی ستنېدل پیچلي کړي. د دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال له اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. دواړو سازمانونو ویلي چې ډېری ستنېدونکي له کویټې، مرکزي کراچۍ او قلابدله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل، کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې، توقیف، د پولیسو له لوري د ناقانونه پیسو غوښتنې، باج اخیستل، د اسنادو ضبط کول، له توکو یا څارویو سره د تېرېدو مخنیوی، د کورنیو جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنېدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د طبي پانتونونو او انسټیټیوټونو له زده کړو راګرځول شوې نجونې ماسلانې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوي بندیزونه دې ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ. دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه ډاکټرانو ترڅنګ ښځینه ډاکټرانو، قابلو نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو عوامي روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تازه د طالبانو د حکومت د عامي روغتیا وزارت سرپرست افغانستان نه د وتلو روغتیایي کادرونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په دولتي خصوصي روغتونونو کې خلکو ته کار وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
چې توقع داریم توقعی همین که خانم هایتان دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن مریض میشن پیش دکتر اونا دوبنید شنا بر نبود دکتر خانم.
کابل که نزده کرو را گرزول شوی ده و تیبی انستیتیو ده تلورم سمستر ماسل دنیا و ده موضوع ده اساسیت لامل ده غق ده بدلون پشرت ازادی رادیو تا بویل
به نبود دکتر خانم ها هم آواجی هستی متاسفانه.
ده خزینه دکترانو لکمخ سرمخیو، ده قابلو نرسانو و خزینه کارکونکو ده کمخت لامل پاورتنی دول، ده میندو ماشمانو ده مرین ده پیخو شهیدانیو، نو زکه هاگه کسان مو چی غا گوری او لماسولینو مو گوختنه داده چی ده وضعیت ختم او لامل خلکو ده رامنستسو یستونزو ترسیدنه وکری، هغه انسټیټیوټونه چې د انجنونو پر مخ تړلي په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده بیرته پرانیسي.
لسته کړو راګرځول شوی دی او طبي پانتون د وروستي سمستر محصله سبا هم ورته غوښتنه لري. د هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې زموږ تعلیمي حق پر تراک وي، تعلیم زموږ اساسي حق دی، دا حق باید له هیڅ هم ونه اخیستل شي. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو نرسانو روغو ټولو روغتیايي ټیم متخصصینو له کمک سره مخ ده. ښځینه ناروغانو ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی، که موږ ته تعلیم پوره اصل وکړو موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
د لسته کړو راګرځول شوې محصلینې خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روح الله رحماني او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خوشا او خوشبګ میاشتې مخکې د دوی د عامه روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او ادعا یې کړې وه چې نږدې دېر سره داسې قابلې په دغه هېواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو راوګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه، چې بالاخره د 1203 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې 4 کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغ شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هېواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړي کنګرې ته په وینا کې ویلي کوم روغتیایي کادرونه چې په بهر کې میشت دي بیرته دې خپل هېواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د خلکو ته خدمت وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړي دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي بیا ازادي راډیو ته وویل
ولې به داسې یو هېواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنیږي چېرته چې خپله لور ښوونځي ته نشي لیږلی، پوهنتون ته نشي لیږلی. دا نږدې 4 کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي سبا به په افغانستان کې نه ډاکترانې ولرو، نه نرسانې ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین مېرمنې ولرو. ډاکتران او متخصصین ماشینونه یا روباټانه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لوڼې لري، هغه نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپله کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونې ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. د دغه هېواد اکثرو ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسېدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکترانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکترانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي و چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلې ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره لا 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. په دې اړه وړاندې رپورټ اورو، خو له هغې مخکې باید یادونه وکړو چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو پورې په لنډو څپو اورېدلی شئ. چې 1925 او د شپې لخوا یې په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي اوریدلی شئ. خو که چیرته ستاسو په سیمه کې د ازادي راډیو خبرونې نه اوریدل کیږي، کولی شئ چې د ازادي راډیو ویبپاڼه تعقیب کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه تعقیبولی شئ. په فیسبوک کې ازادي راډیو پسې وګرځئ، هلته تازه خبرونه او ویډیوګانې، عکسونه او نور مطالب خپرېږي. زموږ د واټسپ چینل هم تعقیبولی شئ. د واټسپ په کانالونو کې ازادي راډیو ولټوئ او د ازادي راډیو د واټسپ کانال تعقیب کړئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې. دغه مرکز په یو رپورټ کې ویلي، د طالبانو ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بېلابېل اقدامات کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
او داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو انجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان ښځینه خبریالانو د حضور د له منځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې پرون جمعه د جولای 1 خپور شوی او پکې د روان کال د لومړنیو شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بېلابېل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي، دغه راز خوځو لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوی او آن ډیره د رسنیو غوښون کې لیکونه تر لاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي، د خوځو لوري اداره کې دونکو رسنیو د جوازونو د نیو کولو په پروسه کې خندونه رامست کړل شوی او د سیمایزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسولینو ته ویل شوی، هغه وخت به جوازونه نه وشي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسول په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخي مسولې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې، په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښود، ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول له منځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان په رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ول له منځه یوسي، چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده او اندېښنې لا پسې زیاتوي.
نوموړي دغه راز وویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالانو وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلي دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
افغاني خزینه خبریالانې له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون د محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي، او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریاله مروه حمیدی چې په خبره د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دند پرېښې ازادي راډیو ته ویل،
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریاله نه اند د اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې له نارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای ل خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه، بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدود شوی دی.
رسانه ها خیلی کم شده.
دغه خزینه خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه غلي پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او رسنیو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه د خبریالانو د مرکز د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت له مخې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې واقع تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او د خزینه خبریالانو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ او رد وباله، ویل چې آن ښځې په لوړ غږ ترانې، نعتونه او تلاوت هم نشي کولای. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پورستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي، چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بلل کیږي.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیاز نه ورکوي. دوی له ازادي رډيو سره په خبرو کې ویلي د تیر کال د ورستي روبي او د روان کال د لومړي روبي حقوق په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي رډيو پوښتنې ځواب نه کړ. نور حال په دې ریپورت کې.
محبوبانو میگه او په کابل کې د مالول خزول ډلیدا دا چې په پخا مالول ده ادا کوي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت د مالولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کیږي.
دوی موږ ته د تیر کال د دریو میاشتو معاش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کالو وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. گرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانۍ او 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې خو بیا هم د کال دی وی یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو نارینهو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په یو دیرشمه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د ستلو غواخ دوی روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسي راګرځولي. د سازمان په یو تازه رپورت کې د اندېښنې پر څرګندولو سره ویلي چې په پاکستان کې ډیر میشت افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو لویری ان تر روغتون او ډاکټر هم نشي تللی. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان هم شکایت کوي چې له جدي ناروغیو سره مخ دي، خو د پولیسو د نیولو له ویرې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسرې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هېوادونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسرې چې خپل هېواد کې هیڅ ډول سرپنا نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هېواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي راډیو ته وویل
سر ده نو خپل نه جوړه ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ده نو د سی سي ځان سره بس کړ بچان سخت پریشانی سره مخ کې دي نو زه خو خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړی دی نو بس زړه نه زړه دی ټیمه پوری ګوري زی څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزا به پریشن وکم نو اردو باندې سپینه پړی راختلې دی دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنځور غاړه ده هم سره ده ویني ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانه به تخاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې لدغه هوا د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
پاکستان
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورتونو او ویزو تللي باید هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي، چې د دوی خبره تر 15,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولای. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دا افغانان داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د پولیسو د زورولو او افغانستان ته د شړلو لویرې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تیروي. چې تازه د بی پولي ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو لویرې تر روغتون او ډاکټر نسی تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې د وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ځوان کولو ته اړ ایستلې دي. په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبینګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي، او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بی پولي ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو خزینه وغړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د زورونې یا نیول کېدو ویره لري، چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لوري د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وسخمي. د بی پولي ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو استلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواد په زوره ایستل شوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته لستنېدو وروسته نه سرپناوی لري او نه د روغتیایي اسانتیاو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامدار روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. د راپور کې د غشان په پاکستان او افغانستان کې د بیپولې ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مکی په حواله ویل سوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی، او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنسویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وو چې اټکل کېږي په 2015 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هیواد ته ستانه سي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی ہلا چٹو جوڑ غو سات من بیاست شنا غلاس د یو لسم تولگی و نہ هم لست. پتی ور وس کی مو د حجروی حجری دوران او پیجن دی، او پدی باندې پوسول چی مخ کی ردی چ د میتوسس عملیه سر تو رسیج د هغه د مخ ډیر پیچلی پړاونه دی چ سر تر رسیج چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته رسیج پدی ز کی چیک پوینت وجود لودی چی دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه د ریدل حجم زیات دي او حجره دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي، چې نیوي فیصد د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي. په دغه درو مرحلو کې رازو پاتې لس فیصد کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سره رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو، او ورسره مو مستقیم ویش وو، او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوی لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي، او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. لزو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې دی ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات و چند کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګ هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیر سو بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. فیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بسره نښتی. بل دند دی بل مرحله چې بل کار چې سره رسی هغه هستوي غشا پکې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښه شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټو ټکېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایټوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمېږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یې چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو سرته او بل سرته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل، یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دغه هسته چې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېر مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غښتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکاره کیږي، او مثال د کروموزومونه معلومدار کیږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې، یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي. او دا مرحله چې د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي، کوم سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول شوی. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري ترڅو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي ترڅو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه، او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي ترڅو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي. چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي، او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنی د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیس چې دی دا هم ډېر مهم دی، که انسان وروي دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیس کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي، لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش، یا د جینیټیکي تېروتنو لکه د انپلوئید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي چې حجرې په دې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایي د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کېږي؟ راښکاره کېږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم راوسته شوي ده، او هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش اوږده شو، یو سایتوپلازمي ویش یې پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي. نو دې ته آماده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي، او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسېږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې ده د وروستي اخرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې څه کېږي؟ جوړیږي. د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې، نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې موږ خلاص شوي اوسې، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو یې د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسېږي، په دغه وخت کې چې وده نور
پای ته ورسیږي د دې په شکل کې چې تغیر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دي او که کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت چې په ډی ان ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجوي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرینسی د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چی کیږي ترمیم کیږي یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوسس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوسس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطاني ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دی تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده د میتوسس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي دویمه پوښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او دریمه پوښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی سستول ته جوس خان لري نری منه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شرح لاس د ولسم ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیل وست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې هغه څه مش او ویل چې په دې چې وخت پر د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلویګان او پنځه کاربونه قند درلودي چې د کم قلویګان چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او غوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او غوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنې د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جنټیکي انجینري چې مو ویل چې جنټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه کوم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلونو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جنټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسې درس ته شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وای د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړل په دې کې به غنم او ډېر دانې ډېر تخم نور کول همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل
دا کوم انجینری چې د جنیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلم پیری کې چې و پدې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دې جینونو په قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډیر ښه نسلونه رامنځته سول چې په دې کار په تر سره کولو سره د یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډیرو ناروغیو په تداوی کې ورسخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامسه کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سخته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصول په نظر کینی ولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دی هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دی هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دی د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دا کوم هورمون چې دی دا په خو وختونو کې چې وو د غوايي یا هم د خوګ لپاکراسخه اخیستل کېدی او وروسته بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول چې په دې میتود سره دا کوم کسان چې و ډیرې په دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سوله د دغه جنټیکی تخنیک په تطبیق سره د دوی د دې لپاره علاج لا سره چې ډېر اسانه او ارزان بای کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې و ډېر و ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس سره تلل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټو ټي چکړلې کوي چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ای کولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دا ای کولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دا انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامسته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایي. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندر کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملی اجرا کولې ترڅو د دې شنه نسل لاسته راوړي د دغه کسانو شمیر چې وو 3 کسان ته ورسېده چې یعنی د کولای سوای 3 کسان خپل د حصول په حاصل په واسطه سره ماړه کړي. چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه وه چې د دغې ستونزې حل یې چیکې رامنځته کړي. دوی چې وه مثال دغه د مثال ښه مثال چې دوی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپي برخې څخه بیګانه جینونه چې وه هغه به واخیستل د هغه په واسطه به یې د بیګانه جینونو د نبات ډي این اے ته داخل کړله چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې وو هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیات چې وه د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسېدله چې هلته به دغه کم انا مواد چې وه هلته به ور داخلوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملیه چې وېدا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکې ډیر د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخستې هغه په موږکانو کې انتقال کړي. چې په موږکانو کې انتقال کې ورسته چې د دې کم نسل رامسسو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر و یعنی د دې ودی هورمون د موږ د چې هغه پر موږکان خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیر نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راوخستې هغه د خوک په ودی په ډي ان اي کې ورزافه کې چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسه چې رامسته سو هغه وده ډیر کړي وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان اي له لارې پیدا کولای سوی چې ترڅو هغوی پلار شي سه معلوم سي. د یعنی دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورسخه استفاده کیږي. یعنی حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دغه کم په ارثي مسایلو کې په ډیر مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورسخه په ډیر عالی درجه ورسخه کټه اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کېږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته شوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کېږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي. چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یوې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او بل چې دی کچیری مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ایسی مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ایسی ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوانو اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنی پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او اخرنی پوښتنه، ایسی مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره